په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل 900 زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو ته ور پیژندلی دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په قربانیانو کې ډیری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتر نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریت پتراتس کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیری هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یوه جماعت کې دننه په دیني زده کړو بوخت ول. وسلوالو طالبانو دغه د بریت مسؤلیت منلی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرند و دهی جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید دارند.
نن د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بل خو د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د لري د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي سو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. دی وایي موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت د خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه شي او تخریب نه کړي. دا اتم ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15 کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز د هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرونکي نارینه بندیان او ټول بهرنیات بابا له زندانونو خوشی سي. په عمری بند محکومین هغه کسان چې تر مخکنیو بخښنو وروسته بیا جرایم ترسره کړي په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین یې مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1991 کال راهیسې چې تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیستې دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډله ییزې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه و شامل. دغه هیواد د نومبر پر شپږمه د اساسي قانون کلیزه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متر لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه د غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارويشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېل ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پراپورونو ته به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحیح خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف یې کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات پنندرتون کې ایښی دي، او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړي.
متاسفانه کار وخت زمونږ د میوې موسم تیرا شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. د کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبريالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو لامل څرنوالی تمرفي شوی. دغه کمیسیون چې د سه شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهار شمې په ورځ یې خبريالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو لامل په سلګونه کسان څرنوالی ته ورپېژندلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی
907 موردی دیگر افراد هستن کې
نه سبوه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلي یا انتخاباتي جرایم کړی دي.
تقلب یا جال معرفي شون
شدن. دغه کمیسیون وایي څرنوالی ته معرفي شوي او کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د میزان میاشتې د شپږمې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 22 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,280 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واو یا محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې واځ په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ یې ورته رسیدلی وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه شي.
تا سه روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
خغله الیاسی وایي کتر درې ورځو چا د استناف وختونه و نه کړه، د کمیسیونونو پریکړه به پریپلی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو مخې د ولسمشي د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنې د میزان د روانې میاشتې په 28 به لومړنۍ پایلې اعلانیږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وای تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمر ماشومانو کې 650,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پردې سنور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا شوی دم د خېټې پرسیږي پرسیږي هلته پالتون کې ډاکترانو ورته ویلي چې ما دا چې پیدا شوی وړل شدو ته نه روي د چې پالتون ته چې ویل د ډاکترانو.
د الیاس مور وایي د الیاس بل ورور هم په ورته ناروغي اخته شوی، حالت یې ښه دی خو نه د یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی، د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمره افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لګواخ رانځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 650,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکې ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځني ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 150 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 24 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویلي دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمیر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومت غواړي چې تولیداتو ته له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید ظهیر مل تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 24 نندارتون. سوریا د 15 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون تر اغلی وای. نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګری شي.
به خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړی وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلي دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 34 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ وړیا او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وايي دا ډول نندارتونونه کول شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنه لري.
هر څه زو د زینې مشګو برگزار
هر څومره جرجر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سول راولي او زموږ لارې امن کړي چې د ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وايي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولات ته په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال ویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګه د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 په تو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون 4 ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستانه بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په ثمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي دي. دا چې ولې پاکستان په دغه حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولی شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اورولی شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمونږ د میوې موسم چې راشي دغه مشکل پیدا کیږي، او نه تنها په انارو باندې نرخ جګ تللی دی، بلکې په انګورو باندې هم. زمونږ چې دا سږ کال مو انګور صادر کړل، دې باندې هم لږ نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جگہ کلی نه ده، تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جگہ ده، مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا بچک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو ده یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جگ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالی یو کیلو انار په 40-50 سنت باندې دې محاسبه کول د ارزښت له مخې نه، دا اوس 90 سنت ته وړي دي، 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل درته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده کېده، مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $5,000 کېدو، اوس د هغې $10,000
کوزه صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي چې څوک کولی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن 10 کلن دایمي. موږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قراردادونه باید شوي وي، لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارق هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري، او دا هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د WTO غړي، پاکستان هم د WTO غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدي، ارزش د جنس جدي. فرضاً ته 5 تنه یا 10 تنه جنس وړي، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکې. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د CDR دوی ورته بورډ لري، هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګ کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه من کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ لکه کندهار خو هم هوایي دهلیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، تاسو ته باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو تنه انار یا میوه فرضاً هوایي یعلان کې انتقال کړي. موږ د افغانستان زراعت چې دی، زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي، سږ کال هم ډېر ښه دی. موږ تقریبا 1 میلیون ټن ارزښت لرو چې که چېرته راته زمینه مساعده شي چې 1 میلیون ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پرځن انار وغواړو 2-3 لک ټنه انار صادرولی شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په دودیشو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین انکه پیل شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. تفصیلي لري خان محمد سین پرپور کې.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالیو کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسی پیخ په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو 8 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند له والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واکې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول، همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د په روغتیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولی شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بد دیو خلکو ته اعلان کړی چې دوی دې باید راشي او دوی ته آگاهی عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق کړي، هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات یې ډېر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي، نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ساسې پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوی وشي
د واقعاتو د لمانځه ولور دپاره. ما مخکې ویل چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې زمونږ په دغه سیم اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسوي او د دې تر څنګ مخالفینو ته هم قناعت ورکړو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع څخه لیکلي د ولس مشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیرو نورو اوریدونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپله د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اورېدې خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې د اوس د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډیر شوتنو ته مرګ ژوبله وشته ده. چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. د مورین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او یو شنور ملکیان ټپیان دي. دوه امنیتي سرتیر وژل شوی او شپږ نور پولیس ټپیان شوی دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته شوی ده. وسله والو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخي متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 50 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نو سیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډلهیزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20 زره کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید زهیر مل هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیګ شپږیزه سیالیو کې مساینه کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوي اوشل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینه کتلانو لوبډلې ته د 1.5 منډو هدف وټاکو. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي شپږ 5 ناس وزیدلې، عمران جنت 4 سلویخ او راشد خان 6 منډې وکړي. د مساینه کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1 ویکټ واخیسته. خو مساینه کتلانو لوبډلې د 1.5 منډو هدف دوه لوبغاړو پاوټ کېدو سره د لوبې په شلمه ورکې پوره کړ او پایلوبې ته ووته. مساینه کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز 8، نورعلي زادران 4 سلویخ او احسان الله جنت 6 منډې وکړي. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کویټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریسون وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتووالی دی. دا فیډریسون وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کویټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کویټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن هم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې د 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. دی وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې به 50 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې